پورنو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هله مې ومنه درنو زده کوونکو هله دا چیرو غو جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې د تل په سیرن رس هم د لوست راخره نشي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی، دغه اروان به موضوع تاسو په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمانیان په حق لده. سمانیان د سمان خدات په نامه د وسړی د نمسخه خپل سوي دي، دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبد الحی گردیزی په وینا سره سمان خدات د مغان یا زردشتي د روحانيونو څخه شمیرل کیږي او د ماوراء النهر په څندو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې هغه اسماعیل بن احمد بن سمان خدات نومېدی، چې د 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماوراء النهر باندې هغه وخت وکمنیت ترلاسه کړی چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ شو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډیر زیات شو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د غوسخه حکومت ودیوي. امر بنه لای سفری هم اونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات شو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15مه رامنځته شو، او ورسته له دغه پیښه بیا عباسي خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په مات سره سمانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسی خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه، دا چې د خپل ملاتړ د عباسی خلافت څخه وشو دی. نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسی خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دغه جملې څخه لکه د تبریستان د علوی سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی و وژي، چې تبریستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړول، د اوسنی ایران تلویدي سترند کورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل شو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه ورسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه ورسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ شو. د د پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستي یا د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدي، چې بیا د واکمنۍ په دوره کې چې د واکمنۍ دوره 15 کال و، د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتیشونی یا هغه کوم پلویان چې پاته و، او همدارنګ په ماوراء النهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه، او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپل مریه د خو وجل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د زوی نصر وکمنی ترسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا ورسته، یعنی کله چې نصر وکمنی وکړه، د هغه د وکمنی ورسته بیا یا د هغه د مړینې څخه ورسته بیا سمانی حکومت تر 300 پنځنیویم قمری کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنی دوام لري، او په دغه وخت کې بیا اووه تنه سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر درې سوه پنځنیویم قمری کاله پورې اووه تنه نور کسان واکمنی ته رسیږي، او په دغه حکومت کې واکمنی کوي چې بیا په درې سوه پنځنیویم کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هره برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم الپتګین و چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په درې سوه یو پنځوسم کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي، او یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوې ده، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پر مخ تلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد نه څلوېښت میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړی نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدورو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي، او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وزلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درودی کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلامه د دری فارسی لمړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګ لسګونه نور پوهانه او هوشیرانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین 350 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلود او غوښتل یې چې د خپل خوشي شاهزاده واک ته ورسوي، خو ولته توانیدی ځکه د خپل رشکر سره غزنی ته ولاړی او دغه شاري د خپل مرکز په توګه غوره کړی. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت شو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزی اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زندانی کېدو څخه وروسته د الپتګین د خوا واخیستل سو او د نموړې د هوشیاري لکبل د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړې د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دوزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دې څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري اداري او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکی افسران او سرتیری د توحد سوال چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډیر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوی دی چې سلطان محمد غزنوی د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، یعنی کله چې سلطان محمد غزنوی هغه مهال واک ته رسیږي چې سپتګین مرکیږي او د محمد غزنوی منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځه وړلو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنۍ ډېر ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل. او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شوه او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یوې الپتګین وو، ورپسې سپتګین وو، همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ او تاسې د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ور باندې بحث وکړي او وژغېدلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شیز دکی. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیڅې نامه سلام علیکم هیله می ومنې در نو زکول کو هیله د چرو ها جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیر را سوالي وي تاسو ټول ته د نن ورځې 15 مست شرخ لاس تویم هیله د چن ورځ هم د لوست را خرنی شه بار سره مل اوسي د تیر درس پیدمان ملواس د مرکزی دولت ټینګشت سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله مات خوري او د بخارا ته ځي چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حملې څخه بریجی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي هلته د خپل سلطنت اعلان کوي انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیره ډیر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشويش نور هم په سړي دی چې د خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او د ماته خوړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی دی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواو په وټولو باندې پیل کوي کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې تر لاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلی وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزه باندې بریالي سي او د وکولای سي چې دغه ستونزه حل کړي نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل پیداری په ځی برخه کې اصلاحات وو چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او په ځی برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرست ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو ریبیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامنځته شوی او هغه د مینځ یوړل مګر په خوښی دي سره د ډیورند د ماهیدی لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپل ازمکه د لاس اور کړي او دغه د ډیورند ماهیدا چې و د یو ډیر شرمون کې ماهیدا اوس مشت هیوا د پاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهیدا په 1309 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئات چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنی چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند فلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي کچیر امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د مینځ ته او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیر وطن هم دا پرته له دې چې دغه متن یا دغه
د مذاکراتو په حق له د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي. دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رایه یا نظر واخلي، معاهده امضا کوي او مني چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند د کرښې مواد دا و. اول د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحده دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. تر څنګه د اسمار سیمی او د هغه پورته د چنګ تر سیمی پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه سي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمن لیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رایه او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی، بیا بخارا ته پناه واخسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدل دي. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه وه. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضی، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبه ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریده چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې متلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی ولسول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته واستول شو. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالو په نامه باندې یو فابریکه جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسكر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سراج کې جوړه شو، چې دغه فابریکې د تولید کچا بیا لږوي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږوي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل، او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د ماهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي، هلته بیا د فبروري د میاشتې په شلم تاریخ باندې د یو معلوم کس د خاصه خه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاورې ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه وضعیت ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې ډوبي او د هیواد حالات څخه نه خبرې چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځ تلل تر څنګ د اداري فساد زیاتوالي بی عدالتي د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده د خلکو ستونزې نورې هم ډیرې سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او د خو بده نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کی، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کی. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسه چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسه باندې لیسه بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسه څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق الانان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوې فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د افغان د ټولو غړو فهرستې جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان تواستوي چې په دغه راپور کې بیا د داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شوه چې د هرڅه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامېسته شوی دي چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول واره لپاره رشګاره سو او څلوېشت کسه و، په خوښنې سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول چې څو وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دي ته کومه خاص جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي کله چې د امیر موټر رانجنې کیږي نو پر هغه باندې دزی کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ول کیږي په ار کې زندانی کیږي چې بیا څو خروسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم تمره و، په دې هیله چې د پام وړ به مګر زیدلې وي. تر راتلونکو درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شه چری
جن نرشا ازماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخلو به د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره شزلې غپو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 لم اونر در سر نوی جن بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے